السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اور.
په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګری په وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوی دي. د پاکستان پلانونو وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار غربي سړک وار لمخه فعال شوی دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نوي ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلی دي. په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګری په وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوی او لسګونه ژوبل دي. د بلخ پولیسو قومندان حسیب قریشی بیگا مشال رډو ټوبل ځانورګي موټر بمی برید بیگا شاوخوا یو لس بجې د کونسلګری په ورکه شوی دي.
دښمنوی قسم خوردې مردمی افغانستان
د وای وسلوالو په مزار شریف ښار کې د جرمني کونسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړي. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د بلخ روغتون مشر نور محمد فیض وایي 110 ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت بیگانه وخت ویل د کونسلګری کارکونکي محفوظ ځایونو ته انتقال کړل شوي. د جرمني بهرنیو چارو وزارت نن سهار وختي وویل د کونسلګری هیڅ کارکونکي په برید کې نه دی ژوبل شوی. وسلوال طالبانو د حملې ذمواري منلې. د پاکستان پلانونو وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي چې وار لمخه فعال شوی هم دی. نوموړي تر ماښام په پیښور کې له اعلی وزیر سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل څو ورځې مخکې له چینا یو سامان وړونکي قافله له غربي لارې تیره شوې او تر ګوادر رسیدلې ده.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارا نہ یوازی شامل ادا بلکہ دے باندھی کار ہم روان دے پدے خوشحال ایم چپ نومبر کی مغربی لارا فعال کرے شوی دا او ددے ثبوت د چین ہگا لومڑی تجارتی قافلہ وا چی سورج اڑان دی د خونجراب نہ د ڈیرا اسماعیل خان کوٹی سوراب دلاری گوادر تا ورسیدا.
احسان اقبال د خیبر پختونخوا اسمبلی پر سپیکر غږ وکړ چې د اقتصادي پروژو په اړه په عدالت کې داخل کړی غوښتنلیک بیرته واخلي. د اعلی وزیر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې خپلې ژمنې دې پوره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې یو این سی آر دفتر وایي هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو د مرستو لپاره کافي مالی سرچینې نه لري. د ادارې ویاند نادر فرهاد بیگا مشال رډو ته ویل یو این سی آر له اړوند ادارو سره خبرې کوي چې د مالی سرچینو تر پراخوالي دی هیواد ته د تلونکو کډوالو بهیر ورو کړل شي. د زیاته کړه چې سږ کال شاوخوا 1 میلیون افغانان یا له بهره هیواد ته ستانه شوي یا له خپلو سیمو بې کوره شوي دي، نو ځکه تر پخوا پرتله لوی بودیجې ته اړتیا لري. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د نړیوال جنایي عدالت عمومي څارنوالۍ ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې ادارې یوې مشرې فاتو بن سودا دا خبره بیګا د فرانسې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. له دې پرته نوموړي نور تفصیل ورنه کړ او په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په برخه کې د عدالت پام امریکایي سرتیرو ته د ګرځولو په اړه یې هم څه ونه ویل. د فرانسې خبري ایجنس وایي نړیوال جنایي عدالت په 2001 زیږیز کال کې د جنگي جرمونو په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې طالبان او افغان او بهرنیو سرتیرو ته منسوب جرمونه څېړل شوی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرسه د 1.6 اربع ډالرو اضافي پیسو غوښتنه کړې ده. په دې غوښتنه کې راغلي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو او په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې لپاره د دفاع وزارت پینټاګون ته اضافي 15.8 اربع ډالر ورکړل شي. ورسره د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ای ډی لپاره هم د 15.8 اربع روپۍ غوښتنه شوې ده چې موخه یې د سختریزۍ مخنیوي چارې پر مخ وړل دي. د دې پیسو یوه برخه به د افغان پوځ هلیکاپټرو ځواک عصري کولو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د لګښتونو پوره کولو لپاره کارول کیږي. د استازو جرګې پوځي خدماتو کمیټې مشر میک تھورن بیری وای د ولسمشر غوښتنه به وویني خو د په باور د کم پیسو غوښتنه شوې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلې دي. دا په انتخاباتو کې د ټرمپ تر حیرانوونکي بریا وروسته د واک انتقال په اړه د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وه. تر غونډې وروسته اوباما خبریالان ته ویل پر یو شمېر بهرنیو او کورنیو تګلارو یې خبرې وکړې او دا چې له ټرمپ سره خو خبرو هڅولې دي. ټرمپ ویل دا لیدنه له پلانه زیاته اوږده شوه او دا چې دواړو د ځینو مشکلو موضوعاتو په ګډون پر ګڼو حالاتو خبرې وکړې. د زیاته کړه چې له اوباما سره پر لیدو ویاړي او په راتلونکي کې داسې نورو غونډو ته هم سترګې په لار دی. اوباما ټرمپ ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. په عین وخت کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ټرمپ له مرستیال مایک پینس او لومړی میرمن میشل اوباما له ټرمپ د ټرمپ له ښځې میلانیا ټرمپ سره ولیدل. او امریکایي چارواکي وایي که نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې ژمنې سره سم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له اټومي توافقه امریکا وباسي نو دا به تړون ړنګ کړي. د امریکایي چارواکو پرونی ارزونه د ایراني ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبه ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې ده. روحاني ویلي ول چې هیڅ امکان نه لري چې ټرمپ به دا توافق مات کړی شي ځکه چې دا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو شمېر هیوادونو منظور کړی دی. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي پوهان وایي توافق په قانوني توګه د امریکا لپاره لازم الاجرا نه دی او دا چې ټرمپ نه یوازې د دې له پابندۍ کولو انکار کولی شي بلکې د ولسمشر باراک اوباما هغه فرمان هم ختمولی شي چې ورسره سم د امریکا لخوا پر ایران لګیدلي بندیزونه نرم کړل شوي دي. ټونر ویل دا داسې توافق دی چې هر هیواد ورڅخه په شا کېدی شي. ده وویل که دا کار وشي نو دا به د توافق پر بشپړتیا لوی اثرات ولري. ټونر زیاته کړه چې که امریکا له تړونه په شا شي نو دا به ایران د اټومي وسلو جوړولو ته هڅوینو ځکه هیلمن دی چې ټرمپ به یې له ختمولو ډډه وکړي. د خبرونو پای او سراج زهیر د کرنسیوي آثارو لبی او د سوانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مله سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري په مزار شریف کې د جرمنی پر کونسلګری وسلوال برید شوی. د پاکستان پلان جوړونې او ترقی وزیر وای د چین پاکستان اقتصادي لار په غربي سړک په چټکۍ سره کار روان دی. تیره میاشت په کوټه برید کې ژوبل شوي له حکومته د درملنې غوښتنه کوي. معلومات درکو. د قبایلي سیمو تعلیم اداره وایي په یو شمېر سیمو کې په سلګونو سکولونه غیر فعال دي.
پکار ده چې ګورنمنت هلته کې سټپس واخلي، هلته کې ایجوکیشن خلکو ته ورکړي.
په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون جوړولو کار پیل شوی.
پوهنځیو د ودانیو دپاره به موږ د مرستندویو مرکزونو نه، د دونرانو نه او د اسلامي هیوادونو نه به موږ مرسته غواړو.
دا خیبر شاعران ادیبان وای د صوبایي لیکوالانو په سید د لدوی سره هم رسته وشي.
د حکومت نه خوري زیاتې ګیلې لرو ځکه چې د قبایل شاعران هغه ډېر ستونزو سره مخ شوی دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په مزار شریف کې د جرمنی پر کونسلګری په ځانمرګي موټر بم برید کې 4 لسی وګړي وژل شوي او لسکونه ژوبل دي. افغان چارواکي وایي پیښه بېګا خواوشه 11 بجې شوې چې پکې د کونسلګری ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د نیټو ماموریت وایي په برید کې د کونسلګری ودانۍ ځینو برخو ته تاوان رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. پامیر ساحل معلومات لري.
د بلخ والی ویان منیر فرهاد بیگانه وخت مشال رادیو ته وویل دا یو موټر بمی ځانمرګې برید و چې د شپې شاوخوا یولس بجې شوی. د بلخ پولیسو قمندان جنرال حسیب قریشی مشال راډیو ته وویل وسلوالو د جرمني کونسلګرۍ په ور کې موټر بمی حمله کړې.
دښمنوی قسم خوردې مردم افغانستان
دی وایي وسلوالو په مزار شریف ښار کې د جرمني کونسلګرۍ په دروازه کې موټر بم حمله کړې. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. قریشی ویل په برید کې د جرمني کوم ډیپلوماټ نه دی ژوبل شوی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حملې غندنه کړې او وایي ژوبلو کې یولس ماشومان او څلور ښځې دي. اخوا د بلخ روغتون مشر نور محمد فیض مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه ورته یو سل لس ژوبل کسان وروړل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په پیښې کې د جرمني کونسلګرۍ ودانۍ ځینو برخو ته زخت زیان رسیدلی. ماموریت بیګا شپه ناوخته وویل د کونسلګرۍ کارکوونکي یې محفوظو ځایونو ته انتقال کړي دي. عیني شاهدان وایي د برید پر مهال زیاتره خلک په کورونو کې ویده ول او چې چاودنه وشوه نو د کوټو کړکیو شیشې ماتې شوې چې پکې ګڼ کسان ژوبل شول. په برلین کې جرمن چارواکو بیګا ناوخته بیړنۍ غونډه کړې. وسلوال طالبانو د حملې ذمواري منلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پلان جوړونې او ترقی وزیر احسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې په غربي سړک نه یوازې کار روان دي بلکې ور باندې له چین نه یو سامان وړونکې قافله هم تیره شوې ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر لیدو وروسته خبرې اعلان ته وویل. د صوبایي اسمبلی له سپیکر اسد کیسر غوښتنه کوي چې د اقتصادي لار په دې اړه دې په عدالت کې داخل کړي غوښتنلیک بیرته واخلي. اعلی وزیر په یو بیان کې پر وفاقی حکومت ټینګار کړی چې د لار پروژو په اړه د خپلې ژمنې عملي کړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د منصوبه بندۍ وفاقی وزیر احسن اقبال تیر ماښام اول په وزیر اعلی هوس پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې وزیرانو ته او بیا په گورنر هوس پیښور کې خبریالانو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او وی ویل چې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر لخوا چې په پیښور های کورټ کې کوم درخواست جمع کړی شوی دی هغه دی واپس واغیستل شي ځکه چې مغربي لاره نه یوازې د سی پیک برخه ده بلکه پدې باندې کار هم په تیزی سره روان دی.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے نہ صرف اس میں ویسٹرن روٹ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ اس پر تیزی سے کام
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارا نہ یوازی شامل ادا بلکہ دے باندھی کار ہم روان دے. دا مغربی لاری دا ٹولو نہ کمزوری برخا دا گوادر نہ دا کوٹی سرا نزدے دا سوراب ترمینس شپگنیم سوا کلومیٹر سڑک ہو کمچی دا دسمبر دو ذرا شپاڑسم دا ٹاکلی نیٹے نہ اڑان دی مکمل شوے دے اوز پدے خوشحال ایم چپ نومبر دو ذرا شپاڑسم کی مغربی لارا لکړې شوې ده او د دې ثبوت د چین هغه لومړی تجارتي قافله وه کوم چې څو ورځې وړاندې د خونجراب نه د ډیره اسماعیل خان کوټي سوراب پنجګور او تربت د لارې گوادر ته ورسېده
او گوادر تک اس مغربي روټ سے سفر کیا جس نے.
وفاقی وزیر احسن اقبال زیاته کړه چې د مغربي لارې د معیار مطابق د ډیره اسماعیل خان نه واخله تر برهان پوری سړک به په 2013 کې مکمل شي او په دغه سړک باندې کار په تیزی سره روان دی او د ډیره اسماعیل خان نواخله تر کوټه پوری په سړک جوړولو هم د منصوبه بندۍ کار روان کړی شوی دی. وفاقی وزیر احسن اقبال وویل تر دې دمه د رهداري په منصوبه کې زیاته مالی پنګه د بجلی د کمی پوره کولو لپاره لګولې شي.
سی پیک کے تحت سب سے زیادہ
د سی پیک لاندې تر ټولو زیاته پاملرنه د بجلی منصوبو ته شوې ده او په دې وجه د شپږ څلوېښت ارب په سرمایه کاری کې پنځه دېرش ارب د توانایي منصوبو لپاره دي او ځینې خلکو دا اعتراض کولو چې دا ټولې پنځه دېرش ارب ډالري په پنجاب کې لګول کیږي. د پنځه دېرش ارب ډالرو کې تر ټولو زیات یولس ارب ډالري په سند صوبه کې لګول کیږي. د دې پیسو دوی دویمه لویه برخه په بلوچستان کې لګول کیږي.
ساس صوبه بلوچستان کا ہے.
د وفاقی وزیر احسن اقبال سره د ملاقات په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وفاقی حکومت دی د سی پیک په اخلا په خپل جمنو عمل وکړي او په عملی توګه دی وخی چې مغربي لاره د سی پیک برخه ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د تیرې میاشتې پر څلور ویشتمه د کوټې پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ځینې ژوبل شوي غوښتنه کوي چې حکومت یې په ښه روغتون کې درملنه وکړي. دوی شکایت کوي چې حکومت چې ورته د علاج لپاره نغدې پیسې ورکړې وې هغه کمې وې او اوس مهال له خپل جیبه خرچې کوي. حکومت دریز لري چې له ژوبلو شوو پولیسانو سره په علاج کې مالي مرستې کړي دي او سخت ټپي شوي یې د کراچۍ اغا خان روغتون ته لېږدولي دي. عبدالحی کاکړ دا موضوع په ریپورت کې څېړلی.
د کوټی د روزنیز مرکز برید کې په یو سل شل زخمیانو کې زیاتره لا مالی پلوه کمزوري ول. مشال رادیو له ځینو سره خبرې کړې چې په کې د ځینو لا هم ټپونه جوړ نه دي او هڅه کوي چې په حکومتي خرچای په یو ښه هسپتال کې علاج وسی. په دوی کې یو ځوان عاصم دی چې د علاج لپاره په کراچۍ کې دی. د مشال رادیو ټول غواړي د کراچۍ په اغا خان هسپتال کې علاج وسی، خو د دې لپاره اوس کوششونه شروع کړي چې د حکومت لخوا رسمي اجازه ترلاسه کړي.
پہلے تو
سر کے زما علاج د کوټه په سیول روختون کې مفت کې د خوسی خرچا په خپل کوم. حکومت لس زر روپے راکړې وې چې په لومړی ورځ ختم شوې. زما پر علاج تر وسه شاوخوا 25 ډیر زر روپے خرچا راغلی ده،
تقریبا 25-30 هزار تک لگ بھگ.
مشال رادیو چې له څو زخمیانو سره خبرې وکړې نو هغوی پر نوکریو د ناوړه اغیز پرېوتو له ویرې له خبرو ډډه کوله، خو یو زخمی چې غوښتې نوم یې وانخیست چې وویل حکومت ورته 10,000 روپۍ ورکړي خو خرڅه یې تر دې زیاته راغلې ده.
ما له دیواله ټوپ راوهلی و او ګونډه مې پر ځمکه لګېدلې وه. ډاکټرانو اکسرا وکړه او ویل چې روغه جوړه ده، خو بیا هم درد کاو. بیا کراچۍ ته راغلم او دلته ډاکټرانو راو تړله. نو سخه ده، حکومت په کوټه کې د علاج لپاره 10,000 روپۍ راکړې وې خو زما تر اوسه 15-20 زره روپۍ خرچه راغلې ده.
خو داسې هم نه ده چې حکومت له سره مرسته نه ده کړې. په دوی کې شپږ زخمیان داسې هم شته چې د بلوچستان حکومت په مرسته د کراچۍ په اغا خان روغتون کې علاج روان دی. فیروز ساقم بلوچ له دوی څخه یو دی.
سیول میں جو تھا کوئٹہ میں انہوں نے تو بس ایسے ہی چھوڑ دیا تھا.
د کوټه په سیول روختون کې راته ډاکټرانو پټي ولګول او په خپل حال یې پریښودو. خودلته په آغا خان هسپتال کې په حکومتي خرچا زموږ ډیر ښه علاج روان دی.
د بلوچستان حکومت په آغا خان روختون کې تر درملنې لاندې زخمی پولیسو د مرستې لپاره ډاکټر زاهد حسین د ځانګړي استازي په توګه ټاکلې دی. نوموړي بشال ریډي ټول چې په 140 زخمیانو کې چې کم زیات ټپیانو د هغوی علاج د کوټې په روغتونونو کې شوی، خو چې ډیر زخمیانو د هغوی پوره پوره مرسته او علاج روان دی.
په کوټه کې ډاکټرانو ویل بهتره ده دا زخمیان بل روغتون ته ولېږل شي. نو آغا خان هسپتال په پاکستان کې یو لوخه روغتونونه دی، نو ځکه یې دلته راولېګل چې کوم شپږ بش زخمیان آغا خان ته راول شوی وو په هغو کې وس یوازې نه پاتې دي او هغه هم د جوړېدو په حال کې دي او په یو اونۍ کې دننه به جوړ شي او کورون ته بلاړ شي
ان شاء الله. وو به هفته کې اندر یک هفته ان شاء الله وو به ٹھیک وکړ.
د اکتوبر د 14 نیټې په دې برید کې یو شپېته کسان وژل شوي وو. د برید ذمواري پر یوه وخت دوه وسلوال وډلو تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې او داعش اخیستې وه، خو د بلوچستان د ملیشه ځواک مشر ناقانونه ګرځول شوې ډله لشکر جنګوي العالمي په برید کې شکیله بللې وه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د قبایلي سیمو تعلیم اداره وایي په قبایلو کې د مهال خوا او شازر ښوونځي غیر فعاله او ځینې هغې د خلکو د لانجو له کبله تړلي پراته دي. د ادارې په خبره زیات سکولونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې غیر فعاله دي. دوی هیله مند دي چې د بېکوره شو خپلو سیمو ته لاستنېدو سره به تعلیمي ادارې هم فعاله شي. رفت انجم معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د تنظیم اداري فاټا سیکریټری د طالب د محکمې د یو رپورٹ مطابق دا وخت د فاټا په 500 زیات سکولونو کې زرو پورې سکولونه غیر فعال او بند پراته دي. د فاټا تعلیم محکمې د کال 2015-16 رپورٹ تر مخه په دې غیر فعال سکولونو کې 411 د هلکانو او 425 د جنکو دي. د فعال سکولونو شمیره 3,802 ده. د رپورٹ تر مخه په غیر فعال سکولونو کې 692 پرائمري یا تر 15 سکولونه، 21 جماعت د نه زده کړې ورکوونکي سکولونه او 10 کمیونٹی یا د علاقے خلقو پمرسو چلے دن کے سکولوں نے شامل دی. دو غیر فعال سکولوں نے پاڑا مچکل د فاٹا د تعلیم ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید وزیر نو پختل نو هغه مشال لڑیو تو ویل چې د غیر فعال سکولوں شمیرا په شمالی او جنوبی وزیرستان کې زیاته ده او د دې وجہ د غسیمو کې بدمنی او موجوده حالات دي.
کې میجورٹی زمون سره په نارت وزیرستان کې د خو تاسو ته پته وی چې تقریبا هغه آی ټی ڈی پی خپل کورونو ته واپس روان دي نو ان شاء الله هغه به هم ویدین د 2-3 مانس کې به دا هم کوشي اور 320 سے 320 دا پسوت وزیرستان کی دا میکسیمم نمبر دی نو اہم دا چی ڈی پی اس پر وجہ بندا غیلا کا کلوز دا جو ٹو ملیٹنسی او زمون سرا اپر اور اگزے چی دا التا ہن سلگ مسئلہ اشتا دے نو التا 177 انسٹیٹیوشنز دی.
دا رپورٹس میرے مطابق پہ سرکاری سکولوں نے کے دڑن بے ٹولگی نہ تر سوال سم ٹولگی پوری نزد کون کش میرا شپگ لکا یو اویا زرا او شپگ سوا دری اویا دا خود پنزم جماعت نہ پشپگ دیش فیس زماشمان پہ تعلیم پر خودو مجبور شی. خود فاٹا تعلیم پاڑا تعلیمی چارو کارپو او سیڑون کی عمر اور اگزئی وائی چفاٹا لوڑان دی تعلیم پہ میدان کے دپاما غرزولے شوی دا تے قبائلی سیمو پرام نزایو نو کہ ہم تے تعلیم پاڑا ہس موثر کارون نکی گی پفاٹا کے اسم پنزے اویا فیصد ماشومان دس سکولوں نے باہر دی او دو تعلیم سخا محروم دی.
گرا بغیر دا امن نہ خیو کارم نشی کی دل اول خو امن ضروری دا خو امن سرا سرا مطلب چھ ڈیری دس ایریا سٹل کا تا سو پکرم کیو گرے سنٹرل کرم ایریا دو مطلب چھ اس کلیئر کڑی دا خو ال تک اوسم سنجو کالونا یا سلورو کالونا کولونا دس پرتی دی رنگ پرتی دی درمیان تو یخنیانوں کی مطلب سکول باہر نہ سی نو وہ سسٹم ال تک بالکل فیسلٹی سٹانا ایون ٹیچر ال تک ایک نشتا چکم ایریا بند دی چکم سکولوں بند دی اخو یو جائے تھا سو پری دی چکم آلریڈی کلیئر ایریا سی پکار دچ گورنمنٹ ال تک سٹیپس واخلی ال تک ایجوکیشن خلق ہوتا ورکلی.
دفاعہ سیکریٹری دی تعلیم محکمہ مطابق دی ٹول ایجنسو تعلیمی افسرانو نا وقت پر وقت معلومات تلا سکے گی او غیر فعال سکولوں نا پرانستل سرا چکم زی ضرورت وی نور استادان بہم دا خالص سٹن لپارا خستلی شی. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
په بلوچستان کې د ریزیډنشل کالجونو کاربندیز روان دي چې لامل یې زده کوونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. دغه هړتال استادانو د خپلو غوښتنو لپاره کړی دی. حکومت ویلي دي چې د استادانو غوښتنې به سر هواري شي. نور حال لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د لورلای خوزدار او تربت ریزیډنشل کالجونو یا پونځي استادان له لوري د خپل غشتونو پاکي د تیرو نو ورځو راهیسې کارمندیز روان دي چې له عمله په سلګونو زده کوونکو تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د استادان د اتحادیه یو مشر منان سګزی راته وویل
اول مشته 70% یو مسله ول سر چې دا مشته تقریبا د وخت د سرکار کوله هغه په دې حواله راکوله چې مشته 24 اورز مش بچان د سبقان وای ټیک سلو د یو لږ بچو پرې مش د ماښام پرې الکوان پڑھایا نکو پاسٹل کی دې په وجه باندې سرکار مشتي 75% پر رننګ بیسس باندې راکوي دا را فریز کی د 1 جولای 2015 څخه اداره باندې بند کی. سرکار یو سکول سایډ کالجز سایډ په هر ډپارټمنټ کې ټایم سکیل ستاسو موږ د استادان هغه نسته یو استاد سر نه دی موږ هغه د استادان ستاسو سر د 15 کال په هغه 17 په یو ګریډ کې کار کوي چې مراد نسته
چې زیاته کړه چې نه هواز دی و دوی ته د وخت د تیرېدو سره سم ترقی ورکول سي بلکې د دې کالج بودیجه دی د ګرانټ پر ځای په دایمي توګه وټاکل سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان وزیر تعلیم او دریم زیارتوال ویل دي چې هغه د احتجاج کوونکو استادانو سره لیدل دی او د دوی د غشتونو په اړه یو لیک یا سمری و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. هغه اله څرګنده کړه چې په یوه یا دوه ورځو کې به د دوی غشتنې ومنل سي. نوموړي د خبره تیر ورځ په اسمبلی کې هغه مهال وکړه کله چې د حزب اختلاف غړي زمرک اڅکزی پوښتنه وکړه چې حکومت دغه استادانو د ستونزو د اورولو او په کالجونو کې د کار بندیز د ختمولو لپاره تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. په دغه درې کالجونو کې د 400 څخه زیات زده کوونکي زده کړې کوي او بل خبره ده هم ده تیر کال د لسم یا میټرک په امتحان کې په ټوله صوبه کې لومړی شل پوزیشنه د لورلای ریزیډنشل کالج زده کوونکو ترلاسه کړی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې د سرې میاشتې یا هلال احمر ادارې د مومندو په خوایزو کې له ماشومانو سره د هغوی زده کړو دوام لپاره مرستې کړي دي. د دغه ادارې مشران وایي که ماشومان زده کړې پرېږدي نو بیا به ورته پیسې نه ورکوي. ورسره سرې میاشتې د خوایزو له ښوونځي سره د لیکلو تختې، کورسو او نورو شیانو مرستې هم کړي دي. شاهنواز سرکزی معلومات راکوي.
د هلال احمر پاکستان لخوا په خوایزو سیمه کې شپږویشت یتیمانو سره د تعلیم د جاري ساتلو لپاره مالی مرستې وشوې. په سرکاري میډل سکول بهیډاک خوایزو کې د یاد تنظیم لخوا د سکول لپاره هم د لیکلو بورډونه او نور سامانونه ورکړی شو.
زما نوم نادر دی، د کونګ سره تعلق لرو. د دوی ډیره مننه مونږ کوو. هر چا ته آواز کوو چې راشي، او زموږ د علاقه پسمانده علاقه ده، او مونږ سره په سکولونو کې امداد وکړي، په بلډینګونو کې مو کوي.
د سکول پرنسپل ظفر اقبال خان وویل چې خوایزای او بایزي ډیره پسمانده سیمه ده. که په سیمه کې یوې خواته د کاری ودانی او کمی دی، نو بل خواته وسلوالو هم ډیر سکولونه اړنګ کړي. باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې دي د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دوی سره به د ماشومانو کې د علم طلب پیدا شي. دغه شان به د ماشومانو سکول ته راځي، ډډه به لګي، او دا شان انشاءالله دا تر غریبا ختم شي. په تعلیم پوجا به انشاءالله کوشش کوو چې ختم شي. وطن کې تعلیم زیاتی نو هلته کې انشاءالله دا قسم خبرې به اندرځي. د خلکو توجه لکه خپل روزګار ته، خپل امن ته، خپل تعلیم طرف ته.
او د قبایلي سیمو لپاره د هلال احمر پاکستان د رضاکارو مشر طاهر اکبر محمد وویل
چې سب انچوره پکار او سب بالټي لوټه پکار وي. هغه ملګری چې کم یتیمان ماشومان شپږ شواړو ناغوی له موږ زر زر روپۍ مطلب دی ډونیشن ورک، او آینده لپاره به ان شاء الله چې موږ د خپل وسه پورې کردار ادا کوو په دې مشن کې.
او د طاهر اکبر محمد پوینا چې هر یتیم سره مرسته صرف د هغه د تعلیم د جاري ساتلو لپاره شوي، او که کوم ماشوم سبق پریښود نو هغه سره به په راتلونکي کې دغه مرسته نه کیږي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په سوات کې د خیبر پښتونخوا خزینه پولیسو کردار په اړه سیمینار شوی چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د صوبې پولیسو ادارې جوړ کړی و. په پرونی غونډه کې چارواکو، پوهانو او فعالانو ښځو ته د انصاف پر ورکولو او پر هغوی د تاوتریخوالي مخنیوي په اړه بحثونه وکړل. یوې پولیسې مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د خزینه پولیسو شمیر زیاتول پکار دي. چارواکي وایي صوبایي حکومت به زر پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره پولیسو ته زیات واک ورکړي. نیاز احمد خان معلومات لري.
سیمینار په موقع د سوات نه د ښځو جرګې مشرې تبسم عدنان ویل چې په دې سیمه کې په لسونو ښځې په بیلابیلو بهانو وژل شوې دي، ولې پولیس قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي.
ګورې د قتل نه اخوا بل څه نشته، تشدد نه اخوا قتل شته، او قتل نه اخوا بل څه نشته. دا غي به دومره کمزوري لیول باندې اف آی آر درج شي، په دومره کمزوري لیول باندې غي خبره وشي چې هغه د سره کې سر راچوت نه کی. لیټر آن موږ ډیر زیات داغې د هایلایټ کولو کوشش وکړو، او ستاسو د چینل په تھرو باندې، میډیا په تھرو باندې موږ ډیر کیسونه هایلایټ کړي هم دي، راوستي هم دي، په کې اوس هم لګیا یو، خو هغه فروټفل ریزلټ موږ ته نه ملاوي.
په دغه موقع د خیبر پښتونخوا خزینه ډی ایس پی انیلا ناس چې خزینه پولیسو ته پیښور کې روزنه ورکوي وویل چې خزینه پولیس په دغه لړ کې لوی کردار لوبولی شي، ولې دا وخت ټوله صبح کې صرف 1500 یا خزینه پولیس کار کوي.
زموږ تعداد ډیر زیات کم دی. زه غواړم زموږ د لیډیز پولیس ته سیوا شي، او زموږ دا ډیر ښه ماحول دی، ډیر ښه ریسپیکټ ورکوي، ډیر ښه ډیوټي اورز دي، دومره هغه پکې نشته. ایجوکیټډ خلک دي، نن سبا څومره لیډیز دي چې هغه زموږ ټوله ایم ایم ای ډبل ډبل ایم ای دي.
دغه پښتنه مو چې کله راغلی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا ټریننګ مشر ډی آی جی پی دا حسین څخه وکړه چې یو اړخ ته تاسو ښځو ته انصاف ورکولو دعوی کوي، خو بیا هم ولس ګیلمن دي. نو هغوی وویل
لیډیز پولیس په شکل کې رول ماډل تیار کو لګیا، او انشاءالله تعالی چې یو پر دې تدی په شکل کې رول ماډل تیار شي، انشاءالله تعالی هغه بیریئرز ډرو رو به کم شي. چې یو پر بیریئرز کم شي، بیا په خپل ابا چې کم زموږ خويندیز هغه په خپل به راځي او پولیس ډیپارټمنټ ته.
سیمینار ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار او سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر هم راغلی. دوی په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې په لنډو ورځو کې دوی د پولیسو په حواله یو بل قانون جوړ کړی چې پولیس ته به نور اختیارات هم ورکړي.
په دې آرډیننس کې کافی اده پورې د خواتین دغه ایشو چې دا ایډریس شوی ده، هغوی باندې چې کوم تشدد کېږي په کور کې دننه. خو موږ غواړو، ما په کې یو کمی محسوس کو دې آرډیننس کې، چې په انویسټیګیشن سایډ باندې د خواتین پولیس هغه کردار ما ته پکې لا نه ښکاري. نو موږ خبره کوو یو درې سره یو زمینی ترمیم آرډیننس پاس.
سیمینار په اخر کې د خزینه پولیسو تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا خزو ته انصاف او پرمختګ ورکول لپاره پالیسۍ وضع کولو په غرض راغلي د مقامي حکومتونو غړو، غیر دولتي ټولنو، خبریالانو او پولیسو څخه تجویزونه واغسته شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 2:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګری په وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوي، لسګونه ژوبل دي. د جرمني بهرنیو چارو وزارت نن سهار وختي ویل د کونسلګری هیڅ کارکونکی په برید کې نه دی ژوبل شوی. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منل ده. د پاکستان پلانونو وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک پر چټکۍ کار روان دی چې وار له مخه فعاله شوی. هم د نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې له اعلی وزیر سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر وایي هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو د مرستو لپاره کافي مالی سرچینې نه لري. د ادارې ویان د نادر فرهاد بیګا مشال رټول یو این ایچ سی آر له اړوند ادارو سره خبرې کوي چې د مالی سرچینو تر زیاتوالي دی هیواد ته د تلونکو کډوالو بهیر ورو کړل شي. د نړیوال جنایي عدالت عمومي څارنوالۍ ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په څېړنه کې پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې ادارې یوې مشرې فاتو بن سودا د خبره بیګا د فرانسې له یوې ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه خو نور تفصیل یې ورنه کړ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرس د 1.6 اربع ډالرو اضافي پیسو غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې پوځي خدماتو کمیټې مشر مارک میک تورنبری وایي د ولسمشر غوښتنه به وویني خو د ده په باور د کمو پیسو غوښتنه شوې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدلي. دا په انتخاباتو کې د ټرمپ تر حیرانوونکي بریا وروسته د واک انتقال په اړه د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وه. او امریکایي چارواکي وایي که نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې ژمنې سره سم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له اټومي توافق امریکا وباسي نو دا به تړون ړنګ کړي. د امریکایي چارواکو پر اونۍ ارزونه د ایراني ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې د روحاني ویلي ول چې هیڅ امکان نه لري چې ټرمپ دا توافق مات کړی شي ځکه چې دا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو شمېر هیوادونو منظور کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنو رسپانو ته کتنه نه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نن نړۍ عملا یو داسې شکل خپل کړي چې هر برخه لوی ملکونو په خاص توګه امریکا غوندې واحده طاقت د رجحاناتو د فکر نه پس نه صورت کې متاثرې کی. نو ځکه په امریکا کې هر بدلون او په خاص توګه د ټول ټاکنو په نتیجه کې راتلونکي نوې انتظامیې د نړۍ توجه راګرځولې. ادارې لیکي په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریا ترلاسه کړي. د ټرمپ انتخابي تقریرونو جارحانه انداز او انتخابي نتیجې هغه سپینې ماڼۍ ته رسولې. ادارې په وینا په دې کې هیڅ شک نشته چې په اقتدار کې د شخصیاتو راتلو سره ملکونو او په نړۍ کې معاملات د غیر معمولي اثراتو نه ښکاریږي. خو د اصولي یا بنیادي سوچ بدلون اثرات ضرور راسي. مبصرین د امریکې اوسنۍ ټول ټاکنو ته سنوم هم ورکړي. خو دا یو حقیقت دی چې ډونالډ ټرمپ راتلونکي څلور کال لپاره ولسمشر منتخب شو او د هغه سوچ او فکر اثرات به نه صرف امریکا بلکې نړۍ کې هم محسوسیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی. د پاکستان نقطې نظر نه دا خبره مهمه ده چې ریپبلیکن پارټي په روایتي توګه د پاکستان ملګری پاتې شوی، خو ضروري دا ده چې اسلام آباد په حرکت کې راشي او تخلیقي سفارتکاري په کار راولي چې د پروپاګندې مخنیوي وشي او نوې امریکایي انتظامیه د منطقې صورتحال او د مسلو د حل د ضرورتونو په اړه خبر کړي. د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیره هفته سن مدرسۃ الاسلام یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر محمد علي شیخ د پاکستاني یونیورسټو د درجه بندۍ مسله روچته کړې ده. د درجه بندۍ لپاره په دویم کال کې هم د پاکستان یو یونیورسټي هم د نړۍ په 500 سب یونیورسٹیانو کی نہ دراغلی ادارے سیاتے ویچ ددی پا مقابلے کی کو قتل شی دہن اوو یونیورسٹیانی او دچین سیلی رشو یونیورسٹیانی پا پنز سب یونیورسٹیانو پا درجہ بندے کی راغلی دی ادارے وائی پا گاونڈی ملکونو کی سکون کی دخ معیار تعلیم لپارا پا سرکاری یونیورسٹو انحصار کوی پاکستان کے کسوک پا باہر ملکونو کی د تعلیم اخراجات برداشت کولی شی نو اغی د خپل ملک پا نسبت ددی انتخاب کوی ادارے مخ کے لکھی پاکستان کے بمشکلہ دا بجٹ 2% پلوڑ سکڑ خرچ کی گی کم چ دہین ایران اور بنگلہ دیش نہ کم دے ندا سمنگ ترجیحات و عکاسی کبھی ادارے آخر کی لکھی چد ملگر ملتون پہ رپورٹ کے ویلے شیوی سے پاکستان پر تعلیم کی شبید کالا دنڑے نورسو دے پاکستان کے دسوانہ نو آباد تیزے سر سیوا کی گی منگل دا تپوس پکار دے چمنگ دے آباد تصور کو حالات ہم دا سیوی نمنگ بنور نڑے سر کل ہم سنگ بسنگ دتلو قابل نہیں
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي د پاکستان په ګډون له یو شمیر هیوادونو څخه افغان کډوال استل کیږي او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ژمي کې به په افغانستان کې دننه د بیکوره شو ستونزه لا زیاته شي رویټرز خبري ایجنس جاپان ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر موضوع څېړلی د دوانو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلی په دې ورستیو کې له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې پکې ځینې په خپل خوخه تللي او ځینې وستل شوي دي دا راز له یورپی هیوادونو هم په زرګونو افغانانو د ستنېدلو امکان دی هلته په افغانستان کې دننه د بدامنۍ له وجې په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونو زره خلک بې کوره شوي چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر تر 1500 لکو رسیدلو امکان دی ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په نړیوالو غږ کړی چې دې لړ کې مرستو ته شدید ضرورت دی او په فوري توګه دې د افغان کډوالو د بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره 1.1 میلیون ډالر چنده ورکړي خو د ورځپاڼې په وینا ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ته پکار دي چې د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره اوږدمهاله انتظامات وکړي چې دا راز په راتلونکي کلونو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو خلاص شي بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو لیکنه کې وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې د چین اثر رسوخ په زیاتېدو دی او په امریکا کې ډونلډ ټرمپ نوې ولسمشر منتخب شو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت په ورځ د جاپان په دوره لاړې نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره د اټمي توانایي په اړه یوه مهمه لوزنامه لاسلیک کوي رویټرز لیکي چې هند امریکا او جاپان په دې وروستیو کې د امنیت په اړه خپل منځي همکاري سیوا کړې ده خو په انتخاباتي کمپاین کې ډونلډ ټرمپ د امریکایي ولس سره ژمنه کړې چې د خپل هیواد ستونزې هوارول به یې اولنۍ ترجیح وي د دې خبرو سره په جنوبي ایشیا کې د امریکا کردار د کمیدو امکان اندېښنې راپورته کړې دي چې په نتیجه کې یې ممکنه ده هند او جاپان یو بل سره د تعلقاتو لا نورو مضبوطولو هڅې شروع کړي هندي او جاپاني چارواکي وایي د اټمي توانایي د غلوزنامه د شپږو کلونو د خبرو اترو وروسته لاسلیک کیدونکې ده چې په نتیجه کې به یې هند ته ټول ضروري مواد ورکول کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
امریکایي ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې لبریالي شوی نومان ډونلډ ټرمپ سره لیدلی تیر ماښام اوباما په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ټرمپ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل دواړو په یو شمېر کورنو او بارنو موضوعاتو خبرې وکړې ټرمپ وایي له اوباما سره پر ځینو مشکلو موضوعاتو بحث وکړ صفی الله ستانکزی حال راکوي
ولسمشر براک اوباما له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره له لیدنې وروسته وویل چې په یو لړ پراخو کورنیو او بهرنیو پالیسیو یې خبرې کړې دي اوباما وویل چې له دغو خبرو خوښ شو براک اوباما د رسنیو په وړاندې ټرمپ ته وویل چې اوس د تاسو د بریا لپاره ټول هڅه کوو لټولو زیات زه غواړم تاسو منتخب ولسمشر ته ټینګار وکړم چې اوس ټول ستاسو د بریا لپاره خپلې هڅې کوو ځکه که تاسو بریالي شئ ټول هیواد بریالی کیږي اوباما وویل اوس مهمه ده چې د هر ډول سیاسي او ټولنیز دریز په نه پام کې نیول سره ټول د ستونزو په وړاندې یو لاس شو ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 209 انتخاباتي کالجونو په ګټلو دغه هیواد 45 ولسمشر انتخاب شو او تمه ده د جنوري په 6 لوړ وکړي. ټرمپ سپینې ماڼۍ ته یوازې ولاړ نه، له هغه سره مرستیال مایک پنس، میرمن میلانیا ټرمپ او ځینې سلاکاران ملګري وو. د امریکا د ولسمشر اوسنی مرستیال جو بایډن د ټرمپ له مرستیال مایک پنس او میلانیا ټرمپ له لومړۍ میرمنې میشل اوباما سره بیلابیل لیدنې وکړې. د ټرمپ او اوباما ترمنځ خبرې د شاوخوا یو نیم ساعت لپاره اوږدې شوې. په لومړي سر کې نه ټرمپ او نه سلاکارانو رسنیو ته دا اجازه ورکړه چې له هغه سره واشنگتن ته ولاړ سي او د دې لیدنې پوښښ وکړي. ټرمپ له اوباما سره د ګډې لیدنې په پای کې رسنیو ته په لنډه وینا کې وویل چې که څه هم دا خبرې له پلانه اوږدې شوې، خو په ټولو ښو او سختو مسایلو وڅرخېدې. موږ په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې، ځینې دا مسایل فوق‌العاده ښه وو او ځینې هم په مهمو خو سختو مسایلو څرخېدل. ډونالډ ټرمپ وویل چې دا لیدنه د هغه لپاره یو ویاړ او په راتلونکي کې هم غواړي چې له اوباما سره خبرې وکړي.
صفی الله سانگزیو چې معلومات یې راکول. رویټرز خبری ایجنسی لیکي ډېر پاکستانیان اندېښمن دي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ خای د اسلام آباد پر تله له نوی دلی سره د خو او پراخو اړیکو پالیسی پر مخ یوسي. پاکستانی شنونکي هم انګیري چې ټرمپ د هغه هیواد په اړه سخت دریز ولري. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ انتخاب پاکستانیان اندېښمن کړي چې ګواکې هغه به داسې پالیسۍ مخته راوړي چې په ترڅ کې به امریکا د پاکستان پرتله هند ته زیاته ورنږدې شي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې په دې وروستیو کلونو کې له دې کبله ترنګلې پاتې شوې چې امریکا وایي پاکستان پر خپله خاوره وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي، خو لیکنه زیاتوي چې پاکستان هر وخت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان او امریکا اړیکې تر هغې وروسته لا پسې خراب شوې کله چې یوې امریکایي ډرون الوتکې تیره مې میاشت د افغان طالبانو پخوانی مشر د پاکستان پر خاوره په نخه او وواژه. سګ بیا د هند او پاکستان اړیکې هم د پخوا پرتله زیاتې ترنګلې شوې. هند تیرې سپتمبر میاشت د هغه برید ذمهواري چې په کشمیر کې د هندي پوز پر یوې اډې وشوه او 19 سرتیري پکې ووژل شول پر پاکستان میشتو وسلوالو واچوله. ډیری پاکستانیان د ډونلډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په کتو چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د مسلمانانو پر ضد وکړې، او هغو ته هم چې له هند سره د امریکا د تجارتي اړیکو د لا پراخولو په باب یې وکړې، داسې انګیري چې د ټرمپ اداره به نوې ډیلی ته لا هم نږدې شي. په لیکنه کې د یوه پاکستاني شنونکي حسن عسکري رضوي خبره راغستل شوې چې ویلي دي داسې نه ده چې ګنې امریکا به پاکستان ته مکمل شا کي، خو دا یقیني ده چې ټرمپ به د پاکستان په اړه یو سخت دریځ ولري. نوموړي زیاته کړې ده داسې فکر کوي چې د پاکستان په مقابله کې د هند اړیکې به له امریکا سره په دوامداره توګه ښې پاتې شي. لیکنه کاږي لا هم وخت شته چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې تګلاره مخته راوړي، خو نوموړي تیره مې میاشت له امریکایي فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول د دې لپاره چې افغانستان د یو اټومي وسلې لرونکي هیواد پاکستان په گاوند کې پروت دی، د غواړي په هغه هیواد کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای وساتي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هلمند کې ځینې چارواکي او اوسیدونکي د امنیتي سرتیرو شمیر له کموالي شکایت کوي او وایي په کاغذونو کې ولایت ته ډېر سرتیري استول شوي چې په واقعي ډول هلته نشته. دوی وایي له منظور شو سرتیرو څخه نیمایي هم د جګړې په ډګر کې نشته چې له کبله جګړه اوږده شوي. اخوا د دفاع وزارت وایي په هلمند کې افغان پوځیان پر وسوالو برلاسي دي او د نیمګړتیاو پوره کولو هڅه کوي. صفی الله ستانکزی د موضوع ته کتنه کړې.
د هلمند سیمه ای چارواکي وایي که دغه ولایت ته د منظور شویو سرتیرو له ډلې نیمه برخه هم عملا موجود وای، جګړه به دومره ستړي کوونکې او نه اوږده کېده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پرون شپه وویل ډیر کم پوځیان جګړه مخته وړي او د هغو ټولو خیالي سرتیرو په استازیتوب مبارزه کوي چې له کلونو راهیسې د هلمند د سرتیرو په لیست کې شامل دي.
نظامی قوتونو کم ورکول شوی تشکیل چې هلمند ته دی 50% د کاغذ لمخې یعنی خیالي تشکیل دی. دلته تقریبا 1,000 قوت 1,000 تشکیل شته، اما که د دغه 1,000 څخه موږ نسبې تشکیل د دې درلودلی یعنی نیمایي موږ سره وایي هیڅ امکان د دې نه و چې مخالفین په دې توانېدلی وای.
په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال محمد ولی احمدزی هم تایید کړی چې د پوځیانو تشکیل کم دی او نشي کولای چې په کمو پوځیانو د هلمند جګړه مخته یوسي او یا لخکرګه لګواخ وژغوري لګاونډي هیواد پاکستان سره د هلمند پراخ سرحد او د مخالفینو اسانه تګ راتګ د نړۍ د تر ټولو زیاتو اپیومو د تولید او په سر یې د مافیایي ډلو سیالي د هلمند د ناامنیو له عمده عواملو بلل شوي دي. شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان دفاع وزیر د ناټو عمومي قمندان او د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین هلمند ته تللي و څو جګړه وارزوي او هر یو په خپل وار د مخالفینو پر ضد په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي وبلل. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل په هلمند کې سخته جګړه وشوه خو تر ډیره وسلوال مخالفین مات شول او پلان دی چې ډیر ژر د افغان پوځیانو شمیر پوره او امکانات ورته زیات شي.
د هلمند قول اردو لپاره نوي قمندانان ورغله او نوي اقبالات ورته کیږي. په دغه اونۍ کې نوي هاوی نوي ظرفیتونه د هلمند لپاره په نظر کې نیولې دي. هم د پرسونل په حق لباندې موږ کاملا پلان لرو. د اوس شروع شوی دی پیل په شوی دی. موږ دوامدار هغه اقبالات کوو تر څو چې قول اردو بیرته په داسې کارن په پښو باندې ودرېږي چې په راتلونکي ژمي کې موږ وکولی شو چې دښمن منې ډېرې قوي ضربې واردې کړو.
د هلمند یو شمېر عام خلک بیا له سخت امنیتي وضعیت شکایت کوي او وایي چې د قهر میوند په نوم له درې اونیو راهیسې پیل شوي عملیات او ځینې نور پوځي تحرکات د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په هلمند کې روان کال وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې خو پوځیانو ته هم تر ټولو سخته کال بلل شوی او په څو لویو پیښو کې لسګونه افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون جوړولو بنسټ کې خودل شو. چارواکي وایي پوهنتون پر زر جری بزمکې ودانوي چې ور باندې به 2.5 میلیون ډالر لګښت وشي. دوی وایي په پوهنتون کې به جدید لیبارټری وي او د ودانۍ چارو لپاره پیسې بیا لیکل شوي دي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د پونتون د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل یاد پونتون به د 15 کلونو په دوران کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شي.
دیوار احاطه به 10 میلیون افغانۍ ده چې همدا اوس بودجه انتقال شوي. دا د وزارت د بودجه ده، انکشافي بودجه ده چې دغه د کار پر روان شوی. 250 میلیونه ډالر به ټول مجموعي کمپاس وي او وروسته له دې د مختلفو پوهنځیو د ودانیو دپاره به موږ د مرستندویو مرکز زونونه د دونران او د اسلامي هیوادونو به مونږ مرسته غواړو. معیاري استادان به په بین‌المللي ستاندرد سره مونږ دلته روزو. دلته به معیاري لابراتوارونه جوړيږي، معیاري کتابخاني به جوړيږي. د هر نگانه به د دې د ودانې جوړښت هم ډیر معیاري وي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د پوهنتون په ساتنه کې به د ملي امنیتي ځواکونو تر څنګ ولسونه هم پوره مرسته کوي.
زه باور لرم چې هم به ولس مرسته کوي، د سیمې ځوانان او سپینګیر مشران به مرسته کوي، هم به زموږ امنیتي ځواکونه مکلف وي چې د دغه پروژې د تطبیق لپاره خپل ټول وس توان سره خپل اجرات ترسره کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي فعلاً د پوهنتون د احاطې د دیوال کار پیل شو چې له دې وروسته به دوی د مرستندوی اسلامي هیوادونو سره ناستې ولري چې د بیلابیلو پوهنځیو لپاره ترې مرستې جلب کړي. دوی وایي چې لومړی اسلامي پوهنتون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی، دویم یې په مالیزیا کې دی او دریم به یې په ننګرهار کې جوړیږي چې د 10,000 محصلینو د جذب ظرفیت به ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
دی هغه نفس په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
لیدونکو لا پاکستان خبرې دن کې د انګریزي ژبې ورسپانې د نیشن د لیکوالې او شنون کې مونن نصیر لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي کله چې په افغانستان کې جنگ تود و او پاکستان ته د جهاد او افغان کډوالو په اړه کرورونه ډالر ور روان ول، نو هغه وخت هیڅ نه ویل چې د پاکستان پر خاوره د افغانانو وجود د هغه هیواد اقتصاد او امنیت ته خطرې ولاړوي. د لیکوالې په اند پاکستان چې شربت کوله نیول نو هلته اسامه بن لادن او د طالبانو مشرانو ضد ولې اقدامات نه کول. د لیکنې مهمې برخې داود خټک اوروي.
لیکواله مونا نصیر لیکي، لکه چې نړیوال امدادونه بند شوي او د نړیوال سیاست مخ بل پلو اوخته، نو ورسره د افغان کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پالیسي بدل شوې دي. مونا نصیر لیکي، پاکستاني یو چارواکو شربت ګل د جیلیش نخدي کارت جوړولو په تور اونیوله چې ورستو ورته یو پاکستانی عدالت د 15 ورځو بند او د سباندې 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا واوروله. نوموړي لیکي، په حقیقت کې شربت ګل د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د افغان کډوالو د بیوسۍ یو علامت دی. د لیکوالې په خبره، اوس چې د افغان کډوالو په سر پاکستان ته پیسې نه ورځي، نو هغه ایواد افغانان پر خپل اقتصاد یو بوج او د کورنی امنیت لپاره خطر بولي، چې د شربت ګل قضیه یو تازه مثال دی. مونا نصیر پوښتنه کوي، که خبره امنیت ته د خطر وي، نو د القاعده مشر اسامه بن لادن، د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر او د همدې ډلې بل مشر ملا منصور درې واړه په ظاهره په پاکستان کې اوسېدل، او بن لادن او ملا منصور د پاکستان دننه وژل شول، نو بیا ولې پاکستان د اغوی ضد کاروایی ونه کړه؟ د لیکوالې په وینا، شربت ګلې لدې پرته چې د ځمکې پر یو ټوکړه په آرام ژوند تیر کړي، له پاکستانه نور هیڅ نه غوښتل. په لیکنه کې راغلي، په 9 کال کې چې پاکستان ته د افغان کډوالو ورتګ پیل شو، نو د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ورسره رابطې جوړ کړي چې مقصد یې خپلې ګټې او د ګوندونو ایجنډې پر مخ بیول او اغې ته وده ورکول ول. بلخوا د پاکستان حکومت هم غوښتل چې د پښتنو افغان کډوالو له لارې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي. د مونا نصیر په ان، اوس چې پاکستان د پولو انتظام یا بارډر منیجمنت په نوم افغان کډوال له خپلې خاورې شړي یا هلته د افغانانو په ورتګ بندیز لګوي، نو د دې تر شا امنیت یا اقتصاد نه، بلکې د افغانستان، پاکستان او امریکا هغه سیاسي حالات دي چې اسلام آباد غواړي د کډوالو ستونزو ولاړولو په پرده کې ځان ته د خپلې خوښي ځای بیا مومي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر شاعران او ادیبان وایي صوبایي حکومت یوې پروژې له لارې له لیکوالانو او هنرمندانو سره مرستې پیل کړې دي او له دوی سره هم ژمنه شوې وه، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. دوی تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پښتو ادب ودې لپاره کار کوي، خو څوک ورسره مرسته نه کوي. تفصیل د فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنس شاعران وایي چې د خیبر پښتونخوا لیکوالانو او هنرمندانو لپاره صوبایي حکومت وظیفې او مرستې مقرر کړي، خو دوی سره فاټا سیکریټ او انتظامی خپلې وعدې پوره نه کړي او تر اوسه د دغې کومک نه محروم دي. د خیبر پښتو ادبي جرګې یو مشر مقدر شاه مقدر پردی مشال ریډیو ته وایي،
مشاعرې کوو داسې چې کومه په لیکوالانو باندې چې کومه هغه ورځ منځو او داسې چې کومه ادبي هلې له کډېر زیاتې کوو، په هر اړه باندې هم کوو، د کتابونو مخکتن هم کوو. د حکومت نه خو ډېرې زیاتې ګیلې لرو، ځکه چې شاعران چې کومه بیا خاص کر د قبایلو شاعران هغه چې کومه ډېر ستونزو سره مخ شوي دي.
او د باړې ادبي لیکونکي ټولنې یو مشر کندهار پردی وایي،
څه وخت وشو را شپږ میاشتې وشو چې موږ اسلام آباد ته تللي یو، د ادبیاتو چیرمن سره مېلو شوي یو، هم یې خولي دا ویي چې حاکم دی، نور کور یو هم پې نه کوي. شاعران هم د ټولنې خلک لکه څنګه نور خلک کاډې کړي، دغه هم داسې کاډې کړي، نو دا خو دا خو ډېر حساس دي. په دغو ډېر زور تېر شوی هغه نورو خلکو نه دي. داسې مواد سره چې لکه سیدان شو مشهور شاعر دی، دغه نه چپ مواد وسم پروته دي چې ډېر مشهور شاعر دی، د چاربیتې. نو حکومت خو دا مرسته چې وکړي، دا وس لکه پی ایس را ډېر وخت ټول څلورم پنځم ځله ملاقات نه راکوي. انداسې گورنر صاحب لمغ لیټرې کړي، چیف سیکرټری سره ملاقات کړی دی.
د خیبر جن سید شاعرانو او ادیبانو د غوښتنو په حق له مشکله د فاټا د لوبو ځوانانو او کلتور ډایرکټریټ کې یو چارواکي ایوب خان سره خبرې وشوي، نو دوی وویل چې موږ به د قبایلي شاعرانو د مرستې دغه غوښتنه د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټری ته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سمونده مخ کې یوې بریتانوي سندرغاړي په فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په سلګونو زره خلکو ته ورسېد او خپور شو. خلکو په فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړي وایي هندي موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل له تانیا ویلز سره مرکه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کچھ تو کہو
دا لندن میشته سندرغاړې تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمېر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ و. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اوریدلې چې مهدی حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر روکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وای کړم.
د تانیې په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځینې اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینې اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں نشا
لتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو دا ښکاری لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاد د خبرونې په اخیری شیبو کې د هارون بچا سندره ورو
کی می خبر ماوے سادی رات وائی ہم مسکا دے بیچ ہسے ماں بھی ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سادی خواگ دیکھ پراخ دی دا گلون کا اوبا دی وایت سادی چھے پزر دی وایت سادی چھے پزر وایت سادی چھے پزر ترغاڑی